دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هیله من یم چې د پای تر شیبو را سره پاتې شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له راپورونو سربیره دوه اونیزې خپرونې حقیقت څه دی او تاند څانګې به هم واورئ. د افغانستان په اړه په راپورونو کې واورئ چې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2018 میلادي کال تر پایه وخصیده. خو تر هر څه دمخه صفی الله ستانکزی کورنی خبرونه راوړوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګې د ریپلای وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه دا ژمنه اخیستې وي چې د انتخاباتو اصلاحات غواړي. او افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر 2 نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. پوره خبرونه د افغانستان د مشرانو جرګې د ریپلای وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه د انتخاباتو د اصلاح ژمنه اخیستې وي او خلکو ته د خپلو کړنو په اړه ځواب ورکړي. د دې جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړیو سره په ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د حکومت د مشرانو اراده ډیره مهمه ده. د وی د حکومت د مشرانو اراده او ژمنه ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په انتخاباتو کې د اصلاحاتو دروسلو لپاره د ژمنه اخیستې وي. ښاغلی زیدار خبرداري ورکړ کده انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ملي شورا ته چې د خلکو استازیتوب کوي د خپلو کارونو په ارتباط رپورت ورنکړي یا د شورا د دوی د کارونو په شفافیت باور نه لري. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په اړه د مشرانو جرګې مشورې او نظریات مهم وبلل. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر 2 نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا ژمنه پاکستاني چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر استازي ته په یو غټه غونډه کې ورکړی ده. د ښاغلي بلخي په خبره د دې غونډې په نتیجه کې چې په دې هم موافقه وشوه چې ناسبت شوی او افغان کډوالو به هم راجستر کیږي او په خپل خوخه به وطن تستنیږي. د دې وړاندې ویل کېده چې د روان میلادي کال تر پایه باید افغان کډوال له پاکستان وزي. د هلمند سیمه چارواکي وایي که چیرته موساکلا ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري ونه لیږل شي دا ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. د موساکلا ولسوال محمد شریف نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین ولسوالۍ ته نږدې دي او د ولسوالۍ امنی قمندانې په ودانیو ډزې کوي. ښاغلی شریف وویل چې تیر شپه هم د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه وه چې له امله یې د شیلې په سیمه کې د ملي اردو پوځیانو خپل اډه پرې ایښې ده. وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې د موساکلا د شیلې سیمې نیولې او د ملي اردو یو ډېر سرتیري وژلې او نورې نیولې دي. افغان چارواکي د طالبانو له لوري افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو په اړه چوپه خوله دي. او وروسته خبر هم ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د ښځو وضعیت زړه ماتوونکی دی. دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې ښځې شخصي او شغلي خوندیتوب نه لري او د ښځو څوکلنې لاسته راوړنې هم ګواښل کیږي. ښاغلی بیدار دا هم ویل چې د امنیتي حالت په خرابېدو سره ډېره قرباني ښځې نسبت نورو ته ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راځي چې د ښځو وضعیت پکې خرابه بلل کیږي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې دمې وروسته زما همکاره فریبا ظاهر در اوروي.
هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو د مخه د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجت دوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکاس سوارپ وویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې د اوفا په ښار کې له سوي تفاهم سره سمې نه دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره تیره میاشت د اوفا په ښار کې کتلی وو او داسې ښکارېدل چې دواړه لوري د اړیکو د ښه کېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمېر بیلتون پښتونکو مشران چې نوې ډیلي ته تلل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقیف سوه او څو ساعت وروسته بیرته خوشې سول. په دغو نیول سوي کې یو امیر وایس عمر فاروق دی د ول د هند حکومت حیران دی چې څه وکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. شمالي او جنوبي کوریا منلې چې د اگست په 22 نیټه به په خپلو کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر کړې ده. ټاکل شوی له دواړو لورو څلور لوړپوړي مشران په پانمونجوم نومي سیمه کې چې د دوی پر پوځي مرکز پرته د اوربان سیمه ده سره وګوري. دغه لیدنه د سیمې په وخت 9 بجې کېږي او تر دې نیم ساعت وروسته هغه ضرب الاجل پوره کېږي چې پیونګیانګ د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه ټاکلی دی. پیونګیانګ سیول ته ویلي چې یادې پر پوله په لاوډ سپیکرونو کې د تبلیغاتو خپرول بند کړي که نه نو له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر آن میونګ هون په نیویارک کې یوه خبري کنفرانس ته په دې اړه وویل
respond to our ultimatum.
د وی جنوبی کوریا واقعا زموږ غوښتنې ته ځواب نه وایي نو موږ به ځواب وایو. هغه به یو قوي پوځي اقدام او باید وایم چې زموږ پوځي اقدام به تش خبرې نه وي. شمالي او جنوبی کوریا له کلونو راهیسې یو بل ګواښي او په دې ترڅ کې د شخړو له کبله سلګونه سرتیري وژل شوي هم دي. جاپان د هغې سیمې څخه د روسیې د صدر اعظم د لیدنې په اړه اعتراض کړی چې دواړه هیوادونه یې تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د ملکیت ادعا کوي. دمیتری میدویدیف نن د ایتورا په نوم سیمې ته ورسېد. دا یوه له هغو څلورو ټاپوګانو ده چې د روسیې په ختیځ او د جاپان په شمال کې موقعیت لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي څانګې مشر هیو هایاشي په توکیو کې د روسیې سفیر احضار کړی او دا یې د افسوس وړ خبره بللې ده. جاپان او روسیه دواړه د انرژي په برخه کې غواړي له یو بل سره ښې اړیکې پیل کړي. د اسرائیلو دوهم تلویزیونی چینل تیره ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول سوې ده. دغه تلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود باراک یو ژغ موندلی دی چې وایي ده د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید ته یوه پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوز داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 کال کې د دې لپاره ونسو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. دغه راپور په داسې وخت کې پوښ شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د شپږسترو هیوادونو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي دي. نړیوالو له ایران سره منلی چې د اټومي اساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لرې کوي. د عراق د شیعه او مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني له استازو یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لوی غلې دي تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش د وسله والې ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه سي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. او د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یا داعش دوهم کس په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس ویل فضل احمد الهیالي هغه مهال په یوه هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریا او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤل و. د خبرونو پای
تاسی ازادای رادیو اوری د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2019 میلادي کال تر پایه وغځېده.
قرار بر ای است که کارتهای مهاجرین افغان تا 31 دسامبر سال 2017 تمدید شود، یعنی دو سال دیگر.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له پاکستان سره د امریکا د کلنۍ مرستو د ځان په اړه وایي
اوسوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز موږ کانګرس نه مني، هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد سامان.
د هلمند موسی لک کلا وروسته حال هم درکو که وخت یو شمېر نور راپورونه به هم خپاره کړو. خو د ځوانانو لپاره په اونیزې خپرونې تاندې څانګې کې به واورئ
چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته پیچکاري کوي.
کله چې ما غبرګون وښود نو هغه نور محصلین راپاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه
چې درسره یو نو ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوو نورو کلونو یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راووسي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په دوه ورځني دغه ناسته کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې په افغانستان که د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسېده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هېواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاستازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یې وویل
در نهایت به این نتیجه رسیدیم کې مجموعی افغانهای فاقری مدرک
بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دي ټاکل شوي د اوسېدو نېټه یې د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسېدله. د دوه دغو هېوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یوه کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پېښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډېره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هېوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کېږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کېږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کېږي چې پاکستاني تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کېږي. دلته پاکستاني نوټونو ته اور ورکول کېږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغېز کوي. د پاکستاني پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه و. دوی وایي له دې ډلې تر نیمه ډېر بیرته هېواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کلنیو مرستو د ځنډ یو علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان پر وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کېدل دي. دغه کارپوهان وایي که چیرته پاکستان لا هم له تروریزم سره په مبارزه کې دوه مخی سیاست پر مخ یوسي او د افغانستان په چارو کې مداخلو ته دوام ورکړي نو باید ورباندې بندیزونه ولګول شي. قاسم سولمل د سیاسي چارو له یو شمیر کارپوهانو سره خبرې کړي او په دې اړه یې راپور چمتو کړی دی.
داسې ښکاري چې وروستیو پیښو او حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم دې ته اړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي په امریکا کې دننه په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوو مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنۍ مرستې وځنډوي.
طبیعي خبره ده چې دغه ټولو عواملو لاس یو بل سره ورکه او اوباما ته داسې اسناد رامنځته کړل چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز وکړو کانګرس یې نه مني. هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته شول.
خو نوموړی وایي د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروستي دریځ او نړۍ دې ته متوجه کول چې دغه هېواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حملو کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت په وروستي اقداماتو بې تاثیره نه و. پاکستان له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې له ائتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال 1 میلیارد ډالر ترلاسه کولی او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هېواد څخه 15 میلیارده ډالر مرستې اخیستې دي. خو اوس دا مرستې له دې امله ځنډول سوې چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بللی دي. د افغانستان د کورنی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي له ازادۍ وروسته سره په مرکه کې د اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیان وباله. افغان چارواکو په وروستیو کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکارۍ په خاطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حملو تر شا لاس لري. د حکومت اجرایي ریاست هم ازادۍ وروسته ویل که پاکستان د کابل لخوا په وړاندې سوي ضرب الاجل عمل ونه کړي نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپوه جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازمه ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي. شغلی کوهستاني وایي که چیرې پاکستان په دغه هیواد کې د تروریزم له منځه وړلو ته چمتو نه سي پر دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راسي او زه دا ګټور بولم. خدای وایي بل نظر دا دی چې که پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا منزوي کېږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودې ته لا نوره زمینه برابرې شي. په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل له فرصتونو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی. دوی وایي اوس وخت رارسېدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته سوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکارو کارونو بندولو ته اړ کړی سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که دولتي چارواکي امنیت نشي راوستلی استفاده وکړي. د موسی کلا لسګونه قومي مشران لښکرګاه ته ورغلي وه او د حکومت څخه یې د موسی کلا ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال له هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دی په راپور کې.
د مساکله ولسوالۍ قومي مشران او د ټولنې شورا غړي وایي دغه سرتیرو ژوند باید وژغورل سي چې اوس مهال په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا د کلک محاصرې په حال کې دي. د مساکله ولسوالۍ سلګونه قومي مشران او سپینجورې لشکرګاه ته راغلي وه او د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې په یوه احتجاجي غونډه کې پر حکومت تور پور کړ چې د دې ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. مساکله ولسوالۍ د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د محاصرې په حال کې ده. د دې ولسوالۍ قومي مشران وایي حکومتي سرتیري یوازې امنیت قمندانۍ ولسوالۍ کې واک لري چې هره شپه د طالبانو لخوا تر سختو بریدونو لاندې دي.
اوس حالات دې ته راورسېدی چې اوس ولسوالۍ یوازې په ولسوالۍ کې خلک مسیره کې شهیدان وفات دي هغه نشي راایستلی.
نور نه امید ولرو موسی کلایانو خپل بچیان راوباسي د حکومت په طاقت یې مه راباسي خپل زامن د موسی کلا څخه راوباسي وتښتېنو. نور چې هر امر دې دولت زموږ سره کوي دوی په کار یې کوه تر اوسه په خزو کې ټپیان پراته دي بویونه یې ونیوله دا دغه سې پیر دې کفایت حکومت دی چې د خپل زخمیانم نسرایستلی دې درستاسې ته وکوده امید ورته لرئ.
د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې موسی کلا ولسوالۍ کې یو سلو دېرش څخه ډېر افغان سرتیري او په سلګونو وسلوال وژل شوي دي. د موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران پر والي او امنیت قمندان تور پور کړ چې په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي او باید استعفا وکړي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې په یاد ولسوالۍ کې مثبت تغیر رانه سي نه یوازې به په لاریونونو لاس پورې کړي بلکې د هلمند حکومتي ادارې سره به خپلې مرستې پای ته ورسوي. د موسی کلا قومي مشر عبدالمجید اخونزاده هلته د موجودو سرتیرو د ستړیا او مصروفیت داسې کیسه وکړه.
د موسی کلا د پوستې د قمندان سره مو ټلیفون کوي ول څلور شاوه زما یو عسکر په تاوه کې ناست جنګ کې د دې څخه یو درې چوسته په سوالي ولاړ سي په دوه کسو ته څو لاسو نیولې ټانک مو کې جوړي ژوندې د سړي په بدخاره د جنګ کې پرې آیا د دوی یو زوی یو د دوی د کور او سړي د قمندان د دیوالي ول د مسلمان د چپداس حالت کې نو دوی بیا څه وکړي.
موسی کلا د سنگین او نزاد ولسوالي سره ګډ پر لري. په سنگین کې هم امنیتي حالت تر بل هر وخت ډیر خراب دی خو په نوزاد ولسوالۍ کې دولتي مسؤلین ارسول د نه امکاناتو او پیچلې اراضي له امله د ولسوالۍ مرکز د نوزاد د بازار له سیمې د دانی او ګینی په نوم سیمې ته چې د پخواني موقعیت څخه د 530 کیلومتر لرې دی په شا ولاړ سي او د ولسوالۍ لپاره نوی موقعیت وټاکي. د موسی کلا قومي مشران وایي درې اونۍ وړاندې د نوزاد د ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې د حکومتي سرتیرو څخه کوم ټانګونه او دولتي وسایل نیول سوي وو وسلوال د هغو ټانګونو څخه په استفادې په موسی کلا کې پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي او مرګ ژوبلې وراړوي.
هغه نیمه قوه دېرش ټانګه څخه نیمه قوه یوازې په استعمالي او دېرش ټانګان او شوبلې دا دوه مش په استعمالي هغه ډېر منظم تجهیزات قواوې لري هغه یواز راځي زموږ پولیسو ته وایي چې موږ د کندهار څخه راغلي زموږ پولیس یې نه پېژني دریشي اغوستي دي ټنګانې شوبلې دي هغه وایي موږ کندهار څخه په مکې کوه راغلي یو زموږ پولیس نیمه یې ژوندي ټینګوي بیا چې زموږ پولیس ستا ورسره خلاص شه نیمه یې دوی وژني هغه ژوندي مو په دغه شکل رنګزر د کلي دي چې بیا د بیدي محافله د غیرتني پښتني ولس سره ډېره جفا ده چې وده کالي کاج د ژوندي سړي بیا په څانګو کې کشي بیا یې بند بند پرې کوي موږ دا خبرې ټول په اثبات رسولي دي
په موسکره ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ په هره شپه کې د امنیتي ځواکونو پر هغو پوستو او قرارګاهو د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې موقعیت لري په موسکره کې د ټلیفون شبکې کار نه کوي او د حکومت ویندویان هم په دې اړه د هر ډول خبرو ډډه کوي په موسکره کې د کسابانو په شله کې تېره شپه هم د یوې درنې جګړې وروسته دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو دغه خبرې په رسمي ډول تر اوسه کومې سرچینې نه دي تایید کړي موږ درې استیم د ازادي راډیو هلمند
قدر من اوریدونکو همدا اوس موږ همکار الیاس زئیر سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده ل خغلی دیس خ پختنه کو چې د موساکلا ورسته امنیتی حال څنګه ده دیس موږ غوړی بله فرمان
ته تاسو اوریدونکو ټول سره مې تاسو ته جواب کې دومره نه چې موږ لا هم تر اوسه پرې د رسمي وندان له خولې د مساکلات او وزارت د شوالي او بدوالي فرق یعنی چې څه ډول د وزارت ته امن اکم دی او که وسوالو درځن اوسم روان دي څنګه تلاشه کوي دا خبره چې د مساکلات او سوال څو شه به وړاندې ما ته د ټلیفون پر څه ورته هغه چې دا اوسم د زیات دوام لري او وسوال د ولسوالۍ د متري څخه لري په دلو دلو د ولسوالۍ او د امنیت مندانې پر ودانې بریدونه کوي او تر ټولو بوجنونکي مسله د تېرې شپې د کسابانو د شیلې مسله ده چې لا هم تر اوسه شپنه سره نه ده خو ولسوالۍ یوازې دومره وویل چې په هغه قرارګاه کې چې د ملي اردو یو څه شل سرتېرې په کښې وه ډېر سخت برید تېره شپه وشو سیمه د طالبانو په لاس ورغلې ده البته قرارګاه هم د طالبانو په لاس ورغلې ده مګر تر اوسه دغه دقیق ارقام نشته چې په دغه جګړه کښې چې د کسابانو په شلک سره ده څومره د ملي اردو سرتېرو وژل شوي دي یوازې د 15 سرتېرو بېرته راتلل د ولسوالۍ مرکز ته چې توانېدلي دي د دې 4 کیلومتره فاصلې نه وتښتي دا ثابته ده د نورو سرتېرو برخلیک چې مړه دي تښتېدلي دي او که د طالبانو تر تللي دي لا هم معلوم نه دی او دغه مسله بیا وایم چې د کومې رسمي سرچینې له خوا که د کل اردو سرچینه ده که د ولایت ته یا د امنیت مندنې تایید شوې نه ده نو دا طالبانو دومره ویلي دي چې موږ تېره شپه د کسابانو په شنه کښې 1 نفره د ملي اردو وژلي دي د هغوی وسلې و مات هم ځان سره وړي دي او هم ژوندي نه ولي دي ځان سره وړي
بلې ولسوال صاحب څه وویل چې د مرکز څخه دوی د مرستندویو ځواکونو لپاره څه غوښتنه کړې ده دوی ورسېدلي دي که څنګه
اوس فعلا ستاسو سره خبرې کوم د هلمند امنیت قمندان په آزاد ولسوالۍ کښې د جګړې په لومړۍ کرښه کښې دی او دغهرنګه د هلمند امنیت امیر پختیار د مشاکلات په ولسوالۍ کښې دی ویل کېږي د کل اردو قمندان هم هلته دی مګر ولسوال دومره وویل چې د رسنیو له لارې غږ کوم چې مرکزي حکومت توجه وکړي که پولي تازه دمې سرتېرې ونه رسېږي او ځمکني عملیات ونیسي کور په کور ده وویل چې ډېره ویره سته چې ولسوالۍ به ډېر ژر سقوط وکړي دلته د ډېرو شنو تابه نه لرو په دغه ډول
ه مننه دی صاحب کور ودان ژوندي اوسئ قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو همکار الیاس دی و چې د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یې وروستی حال راکو
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانیستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې
اوس هم د کابل ورځپاڼو نننیو ګڼو ته کتنه چې اسدالله لودین کتلی دي
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره وروستیو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره وروستۍ پرېکړې پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامداره نه شي په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې وروستي غبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمېر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلدارې واخیستې او هغو ته یې اور واچوو سرمقاله لیکونکي ویلي د دې پر ځای چې له پاکستان سره دښمني اعلان شي باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ISI هغه طالب مشران یرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي ورسپانی لیکلی د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ یرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلي هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي دوه انتخابه لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورسپانې د یوې باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تېره یوه میاشت کې ګڼ شمېر سوله خوښوونکي طالبان په پېښور کې تریتم شوي دي. اصلاحات ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټې دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپلو وسلوالو مخالفینو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد ترهګر روزي او خپل اهداف پرې مخ ته وړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول ګواښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ور نه کړي چې دښمنان خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سخت دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. د عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ چک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې، د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچا ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې پوره کړي، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او جدي جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډله چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله تر یوه حده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي.
قرآن تو مراجع کا، حدیث تو مراجع کا، اسلامی سادہ تو مراجع کا، جب مسلم ہوگا حل ارتدا کا قرآن و سنت سے، اور قرآن و سنت کی فوائد غسوں کی قرآن و سنت پر رہا کی میں سکوں، اور قرآن و سنت پر رہا کی تو میرا رحم ہو گئی، اور دنیا کے پرتی راجپوت کی عبارت کی وہ اسی کی آزاد اوسر اور مسلمانوں سے
پتیرو کلونی کی ہاگ دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
وخت د افغانستان په وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سر ټکي له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې درې پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د حکومت له مشرانو څخه د انتخاباتو د اصلاح ژمنه اخیستې وي او خلکو ته د خپلو کړنو په اړه ځواب ورکړي. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دوو نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای شي. د هلمند سیمې چارواکي وایي که چېرته موسی کلا ولسوالۍ ته تازه دمې سرتېري ونه لیږل شي یا د ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. هند له پاکستانه غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. ټاکل شوی د شمالي او جنوبي کوریا استازي د اګست پر 28 نیټه مخکې له هغه سره وګوري چې د پیونګ یانګ لخوا د احتمالي پوځي اقداماتو د ګواښ ضرب له جل پوره شي. او جاپان د هغې سیمې څخه د روسیې د صدر اعظم د لیدنې په اړه اعتراض کړی چې دواړه هیوادونه د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د ملکیت ادعا پرې کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست. د مهمو خبرونو سر ټکی مو اوریدل. اوس هم ابراهیم صافی لا اقتصادي خبر اوسره.
لا ازادي رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وای د مالی او فوایدامي وسارتونو د تیلو او غازو پر وارداتو ټکس عملیه دوه چنده کړی ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرخش حافظي ازادي رډي تول د فایدامي وسارت پر تیلو او غازو دواړو مالیه زیاته کړي، خو د مالی وسارت د غازو پر وارداتو ټکس دوه چنده کړی دی او د تیلو پر وارداتو یې هم شاوخوا $50 مالیه زیاته کړي ده. ښاغلی حافظي وایي دا به په بازارونو کې د غازو او تیلو پر نرخونو هم منفي اغیز وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې خصوصي بانکونه باید صنعتکارانو ته د پور ورکولو بهیر ساده کړي. د دغې ټولنې رئیس سخی احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل اوس هم صنعتکارانو ته د پور ورکولو پروسه لنجمنه ده او خصوصي بانکونه هر صنعتکار ته چې ډیره سرمایه ونه لري پور نه ورکوي. ښاغلی پیمان وایي خصوصي بانکونه په اوسط ډول د $1,000,000 په مقابل کې چې ضمانت یې ایښودل کیږي $1,500,000 پور ورکوي، چې دا مسله د صنعتکارانو لپاره د پور اخیستلو بهیر له ستونزو سره مخ کوي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي په اوږد مهال کې به دغه وضعیت د افغانستان د ملي اقتصاد د کمزورتیا لامل وګرځي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي په پام کې لري چې د هرات او بلخ صنعتکارانو ته یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه وزارت وایاند مسافر خوخندي نن ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د سوداګرۍ وزیر دغه دوه ولایتونو ته درلود، له صنعتکارانو سره یې ژمنه وکړه چې د کورنیو تولیداتو ترانزیت او په هیواد کې د نفتي موادو د وارداتو په برخه کې به د سوداګرو د التیاو په پام کې نیولو سره دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. ویل شوي چې په دغه برخه کې به د تورغونډۍ او اسلام قلعه او همدارس حیرتانو بندر کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلی قوقندي وایي د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې خپله 15 کلنه کاري ستراتیژي د سوداګرو او مستهلکینو د حقونو په نظر کې نیولو سره جوړه کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ 8 پوله بدلیږي.
اوس هم د ځوانانو لپاره اونیزه خبرونه تاند څنګه چې ورپسې به د حقیقت صدې خبرونه هم واوري له ملتیا مو مننه.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. خونځي او پوهنتونونه د علم او پوهې ځایونه دي چې له سیاسي فعالیتونو باید لرې وساتل شي، خو ځینې ښوونکي او استادان څه کوي؟
چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې،
یو سیاستمدار چې پت به یې کوو د بل به یې غیبت کوو.
د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاري کوي.
کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه.
دوستانو کچیر تاسی هم پټولګی کې لداسي مشکل سره مخ کیږئ نو څه کول پکار دی؟ په نننې تاندې څنګه کې اورې زه نورګل شفق یم. او پوهنتون یعنی د ښوونې او د پوهې ځایونه، هغه ځایونه چیرې چې شاګردان بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه آرام، خوندي او اکاډمیک چاپیریال ته ضرورت لري، هغه ځایونه چې پکې د زنده آباد او مرد آباد شعارونه او خبرې باید نه وي، او هغه ځایونه چې ښوونکی او استاد باید پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ شاګردانو ته د پوهنتون یا د ښوونځي لپاره ټاکل شوی درسي نصاب تدریس کړي. خو ځینې استادان شته چې تر کتابونو هاخوا خبرې کوي. کومې خبرې دغه ځوانان اورو؟
نوم مې بدشجان زدران د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځانه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې بیا بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
زموږ یو استاد دی په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستې. زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
نوم شوکت علی د لغمان ولایت سودین کې امروز هور را ډیر داس شوی دی چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې. مونږ مدیر صاحب ته ویلې نو مونږ وړاندیز شوا نست خبره مو په ځای نشوه.
که مضمون د سیاسي علوم وی خای کله کله خبره تر سیاست لاړ شي دوستان، خو د کابل پوهنتون یو محصل محمود الرحمن وایي چې داسې استادان قصدن غواړي سیاسي مسلو ته لمن وهي او خپل مفکوره نورو ته ور انتقال کړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخي راخلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کړي تر څو دي نوی دقیقه قصاب پوره شه. د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده هغه به استادان د ولر نه د ویلر نه شاګردان ته مو پیچکاري کوي.
د پکتیا اوسیدونکي فدا محمد باران هم وایي چې دغه استادان د خدای لپاره خبره نه کوي، یعنی حقیقت نه وایي، بلکې هغه کسان ستایي چې یا دوی ورسره مشترکې ګټې لري او یا ترې متاثره دي او پر خیانتونه یې سترګې پټوي.
خوانځي کې زموږ یو استاد وو، هغه بیا نو یو سیاسي لیډر، ګوندی رهبر وو، دا غو ستاینې کولې کنه. وایي هغه خلک چې خې خلک وو، یعنی کار خلک وو، خو د تخ نه ښکارېدل، یا د دوی سیاسي مفکورې سره مختلفې دي، هغه به بد ویل او هغه چې د تخ وو، یا د ګوندی رهبر وو، دا غو به ستاینې کولې. نو وطن بیا مور دی کنه، هغه خلک اسې هم په سړي بد لګېږي چې د وطن سره خیانت کړی وي. دیج بیا تا ته د طرف کوي نو دای بیا بیخي بدلګي مجبوري درته خبر ورسره ونیسي.
اصلي ستونزه هل رامنځته کیږي چې په ټولګي کې استاد خپل خوخي د ګوند او رهبر ستاینه کوي او ته د نظر برعکس خبره وکړي، بیا نو د استاد ګواخونه او اخطارونه دي او ته داسې څه دوستانو له لیسې یو تازه فارغه شوی زلمی بادشاه جان وایي.
ډېر ځله شوي چې کله به شاګرد استاد سره یو کومه خبره کې راګیر شو، پرس که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به ویل نه په همدې ډول نه دی، نو استاد به ورسره ډېر تضاد ولید، نو بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکاموم، شاګرد به ته به نو ډېر وسوسې ورچولو توهینولو به یې سیم کې هغه څله به یې له وسه کېده، نو زده کوونکی به هم پښیمانه شو ما به یې دا خبره نه وای کړي.
ملګرو محمد عطا لنګر له یوه پوهنتون تازه فارغ شوی ځوان دی. دی وایي چې ځینې استادان هغو محصلانو ته ښې نمرې ورکوي چې هم فکری وي، او یا د محصل پلار هم د هغه ګوند غړی وي چې دی یې غړی دی. ښاغلی اتل په دې اړه خپله خاطره راسره شریکوي.
یو استاد و چې د یو رهبر به یې ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره یې جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې دما طرفدارول بیا هغوی هم پاڅېدل او دما لنګه یې وکړه، یعنې په دوه ډلو یې وویشلو. په یو صنف کې مونږ جنګ پیل شو. کله چې سیمستر پای ته رسېده د استاد د مونږ د صنف نگرانی په غاړه اخیسته، یعنې د مونږ د صنف نمرې ټولې د جمع کول. تیر سیمستر کې هم زه عمومي اول نمره وم، کله چې نتیجه راغله زه دوهم سوی وم. ما بیا هغه اصلي شوقي خپله ولیدې چې شوقي چې د ما وي هغه نمرې بل چا ته ورکړې وې، د هغه بل چا نمرې ما ته راکړې وې. هغه ځکه دا نمرې تبدیل کړې چې د هغه بل شخص پلار د دوی د ګوند یا د دوی د سیاسي کړۍ غړی و. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجایه بېجایه پوښتنې کوي، صنف تخریبوي، و استاد تخریبوي، غواړي چې استاد کم راولي.
وایي د چا چې په بل زور نه رسېږي نو په ځان خوله لګوي. دوستانو، محمد عطل خو له مجبوریته د داسې استادانو له کبله پوهنتون پرې نه ښود، خو د لغمان اوسېدونکي شوکت علي و چې د استادانو دې چلند ښوونځی ورنه پاتې کړ. شوکت علی وایي،
مونږ خو غوښتل چې تحصیل دلته وکړو، نو استادان چې به راغلل سمته دوی به مونږ ته داسې کیسې راوخته چې مونږ فکر بل طرف ته لاړو. داسې خبرې به مې اورېدې وروره چې لا بړون مونږ به دا احساس نه کوو چې مونږ نن مکتب کې څه ویل که نه. بعضې استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دې اوسي ډېر ته خوشحاله، او بعضې استادان دي چې مونږ د مکتبه زړه تور کړی دی په دې خبرو سره. نیت کې مې و چې درس ویم وروره، تحصیل وکړم، خپله مې وروره انجینرۍ سره شوق و. غواړم د خپلو مشرانو نه چې خسته تکړه استادان لایقه خسته مکتب کې نظم دسپلین په ځای کې باز موږ نه خو باز شو چې آینده نسل او اولاد ته سانتیاوې ورته بس دا د خپلو مشرانو نه غواړم.
مننه چې تاندې څانګې اورئ.
چپ دو کو خوڑا چی حیا نہ بیچنی دنیا سبو.
خو د پوهنې وزارت د نشراتو سرپرست رئیس میراج الدین زمانی بیا دا خبرې ردوي او وایي چې هیڅ ښوونکی په ټولګي کې د سیاسي بحثونو د کولو حق نه لري.
بالکل مطلق صدا خبره پردوامه د پوهنې وزارت مربوط مکاتبو کې هیڅ استاد ته حق نه ورکول کیږي تر څو دای د ورځنی درس چې دی د هغو خلاف سیاست ته شاګردانو هڅوي یا د سیاست په باره کې بحث وکړي. په صنف کې هغه کومه مشخصه لایحه چې دوی ته ورکړل شوې ده د هغو مشخصه لایحې مطابق دوی ورځنی پروګرام تنظیموي او صنف ته ځي. که چیرې دغسې استادان پیدا شي چې دوی دغسې عمل اجرا کړه، د دوی سره د پوهنې وزارت لخوا جدي او قانوني برخورد کیږي.
او همزولو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي هم وایي چې پوهنتونونه اکاډمیکي ساحې دي او له سیاسي فعالیتونو خوندي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلال زه
قسمه کې همه ما شما میفهمیم پوهنتونها نهادهای اکاډمیک هستند.
مرتض پوهیر چې پوهنتونونه اکاډمیک ځایونه دي او دغه پوهنتونونو استادان مکلف دي چې محصلان ته تدریس وکړي. هیڅ استاد او محصل حق نه لري چې په دې اکاډمیک ساحه کې سیاسي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصبات ته لمن ووهي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې جدي دی او څو ځلې ځینې استادان ته د داسې مسایلو په تړاو اخطارونه هم ورکول شوي دي، او موږ ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداری ورکړی چې که داسې یو عمل په کې تر سترګو کېږي نو زموږ له جدي عکس العمل سره به مخ شي.
صورت بروز مشکل از همه نواحی جدا مورد پایگرد قرار خواهد گرفت.
دوستانو، ځوانانو وویل چې ځینې استادان د خپل مضمون د تدریس وخت په سیاسي بحثونو ضایع کوي، او د اړوند وزارتونو چارواکو وویل چې نه، هیڅ استاد د داسې بحثونو اجازه نه لري. اجازه خو نه لري، خو که بیا هم کوم استاد داسې هڅه کوي نو په خپله شاګردانو ته څه کول پکار دي؟ ما
ملګرو د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري راکړی.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه یو سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډېر دا موضوع جدي اوسي، بکېږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات را منځته کړي دي، فرزند استاد وپویوي چې د شاګردانو عکسالعمل ای تاسو په دغه بحث که منفی وه که تاسو بکولای سئ چې خپل د درس طریقه لک بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره ای دا ده چې شاګردان کولای سي ادارې ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره په سمه توګه کېدای سي چې حل سي.
صبوري همداراز وایي چې استادان که په ټولګي کې کوم بحث کوي نو پر موضوع د کلي قضاوت نه کوي او زیاتوي چې محصلانو ته خصوصا په سیاسي مسایلو کې په کار ده چې د استاد د تحلیل په اړه قضاوت د هغه د علمیت د کچې له معلومولو وروسته وکړي. د ښاغلي صبوري په قول
استاد کولای سي کله چې د هغه مضموني فرضاً سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي، تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډېر سي، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسي، دوی هیڅ وخت نهایي قضاوت نه کوي. کله چې استاد یو تحلیل کوي یا بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت اوسید. نور ډېر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، مقاله سته، کتابونه سته، ژورنالونه دي چې انټرنیټ کې وګوري چې دغه خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده څومره سم ده او یا څومره ناسم ده.
که په علمي ادارو کې سیاسي مسایلو ته لمن وهونکي استادان موجود وي او اړوند ادارې جدي مخنیوی ونه کړي، نو ښایي د شوکت علي په څېر ګڼ ځوانان له زده کړو زړه توري شي او یا د ځینو خودغرضه کسانو د ناسمو معلوماتو له کبله د هغوی د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شي. نننۍ تاندې څانګې همدومره و دوستانو، بریالي اوسئ.
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، هم مختلف په دې خبرونه کې د کابل د ترافیکی ستونزو په اړه د کابل د ترافیکو مدیر ښاغلي مال پاسوال اسدالله سره مرکه ولرو. مدیر صاحب ښه راغلاست پرولو ته.
مننه تاسو نه.
مدیر صاحب، په سر کې کراته په کابل کې د ترافیکو ستونزو په اړه وایي، تلفات د ترافیکي پیښو له امله نن سبا په کابل کې څنګه دي؟ د لوړېدو په حال کې دي او که نه د
رقمیدو په حال کې؟ دا یاد ترافیکی په مورد کې باید عرض وکړم چې کال په کال حادثات ترافیکی کمیږي، نفوس زیاتیږي، وسایل زیاتیږي او زموږ ګراف د حادثات ترافیکی کمیږي. دا یوازینی عامل یې دا ده چې اوس تقریبا په 1450 مکاتب د ښار د کابل کې زموږ استادان زیاته تدریس د مخرط ترافیکی ته درس ورکوي. دا په خپله ډېر اکثرا په مخکې کالو کې دا اکثرا زموږ حادثات ترافیکی د ماشومان تشکیلوي چې اوس لا الهم بیخي گرافیت چیت سوی ده، کم سوی ده. پا دوام قدم که نو ده پا اکثرا وزارت خانو که دی میدیالی طریقه میدیای سوتی و تصویری وز تقریبا پاته تلویزیونو که دیمو استادان زی افتا تدریج دی مخرا ترافیکی دست بود که ده خسر ده دیروار ده پاره نده. مخرا ترافیکی دی کل شاملین ترافیک ده پاره ده، طبقه اونا، طبقه زکور، ماشون ده کارسو طول شامل دی ترافیک ده، شاملین دی ترافیک باید طول دی مخرا ترافیکی نه باید بهرمندی بعد از دهی چه ده کونه بی خطر تر وظیفه یا تر آقا جایی چه کما واده یا هر مسئله چی خپل خپلوان کرسی سرقم بی خطر لرده، سرقم بی خطر بی ترست داری طوله دی پارده. و پا در ارتباط که دو تیلیزونو که هم دیر زیاد سودمند او دیر مفاد دی رسوله او دیر گرد رسوله یا دیموگه هم گران هم وطنان پا مخارط ترافیکی که دیر وارد شوه ده، پا مده خاطر دیموگراف دی حدثات ترافیکی کار بکار بکنی.
جناب دیست ده جواز سیرونو او دغشان ده موتر چلاونه ده لسنس پا برخه که پخوا ویل که دل چه فساد موجود ده او زنی کمیشن کاران موجود دی چه اگوی پیسی اخری او حقا کسان چه اصل موتر چلاونه زم ندی اگوی تلی سامسون ورکه ورکی ده موتر ده جواز برخه کم دسی وست ده پروسه چنگه ده پا کار شوه ده؟
تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د اتیا امضا نه موږ درې امضا ته رسولی. ساده سازي په خپله فساد له منځه وړي. یو چیرې چې یو کار ساده وي هغه مشکل نه ایجادیږي، خلک هیڅ مجبور دته نه دی چې پیسې ورکړي. د کمیشن کار په مورد کې موږ سره کمیشن کار نشته، یو تعداد اشخاص افرادی چې د محاکمې ثلاثه نه وکالت اخیستې، د درې شرکتونه، د پنځه شرکتونه، د لس شرکتونه، هغوی زموږ څه نشي ویلی. ولې هغه محاکمه ورته حکم ورکړی چې دا وکیلې به توکیل ده د پنځه شرکت، د څلور شرکت، د اووه شرکت، د اته شرکت، هغه ته څوک څه نشي ویلی. ولې چې هغه قانوني اسناد لري. نو کمیشن کار دلته نشته، دی فقط
لوړو پوستونو کې خو به بل شکه چې د فساد چون کومه خبره نه وي. ولې په ټیټو ردو کې هم دغه موضوع تر اوسه پرې شته؟
خو د ما عرض دا ده چې تاسې خپله راغلی یاست، دلته خلک راغلي په حدود 2000 کسان. استاد لار زه تا سره عمل انزم درسخانه ته که د چانه چا یو روپۍ اخیستي وي زه مقصر منه چې امر درجه اول. مشکلات په دې کې ده چې اوس تا ته معلوم ده چې د موږ کمپیوټري پلیټونه جوړیږي، اوس موږ سره وسایط ولاړ دي، درې واسطه، یو انجن، یو شاسی، یو رنګ، یو ماډل. په دې کې مقصر ترافیک دی، اوس ولاړ دي دوه موټر، یو رنګ، یو ماډل، یو انجن، یو شاسی، یو پلیټ. تاسو شرک پولیس ته لاړ شئ. وخت چې پلیټ کمپیوټري جوړیږي دا لیسنس خود په خود څه مشکل نه لري. موږ سره ستا دی هغه لیسنسونه چې د بهر د موږ ته راغلی، هر کال په حدود 3000 لیسنسونه موږ ته راځي. د 3000 نه کسل جول د اصلي نور ټول ایجاد دي. په سلسله د وزارت خارجه، وزارت داخله داسې په سلسله موږ ته راځي. موږ بېرته په همدغه سلسله باندې بېرته جواب وو چې دا جعلي دی، دا اصلي دی. اوس اسنادونه موږ سره ستا دی، دلته ډېر لیسنسونه جعلي موږ سره ستا دی. نو د ده پاسوغو جوابو خو هم اداره د ترافیک نه دی، هم پیسې لاړ د هغه سره یې هم اورو عزت دی سرانوري ته معرفي
کېږي.
دا جالو تا ته معلوم ده ګروپ دي مافیا پلیټونه جوړوي په خارج د خدا خود د ترافیکو دا ورغانه کشفي هم په ده باندې خبر ده. تقریبا څو ګروپونه نیول شوي دي تر اوسه پورې. تاسو ته بخوده چې جرایم سنګین شپته جوړي پلیټ چې جلال آباد کې فرمایش ورکړی وو ټول هغه کسانو سره د یو ځای پلی سره ونیو. نو دا هر اوره چې دا هر بو اداره د کشفي او ارګانای امنیتي ریاست امنیتي ملي ما دا گرفتار کړي، جنایم دا جرایم سنگین هم هر اداره د کشفي دا کار کړی تر اوسه. زموږ نه رسمن پښتنه کړی چې دا اصلي دی یا جعلي. نو داسې پلیټونه جوړوي چې اکثرات مشکل ده، د هغه شناخت هم ډېر مشکل ده.
ویل کېږي چې ځینې بې پلیټه موټرې لا هم چې کم کم قاچاق کېږي، مثلا نور موضوع امنیتي موضوعاتو کې ډېر ښکېل هم دي، همدغه بې پلیټه موټرې دي. څنګه بې پلیټ موټر ته په ښار د کابل دننه کې اجازه ورکوي؟
زما عرض دا ده ماده د شریعت قانون ترافیک اجازه ده، هر موټر چې نوې واردېږي 15 بجې مطابق ورکول کېږي. چې دا ځي ګمرک ته خپل موټر ګمرک ته درایي، هوا ته یو شپې ورځ وي، هغه د هغه مرکز د اسلام قلعه نه، د تورغونډې نه، د شیرخان بندر نه معلومات کوي چا دا موټر ستاسو له بندره واره شوی، 100% محصول شوی، 50%، 80%، 100%، که کم محصول شوی دلته نور محصولات دلته ورته ځینې اخلي. د هغه نه پس راځي معاینات تخنیکي ته، اول ورته پلیټ ورکړو بیا یې معاینه کړو، که اول معاینه وکړو بیا پلیټ ورته ورکړو. اول دا موټر هلته ګمرک کې چې اسناد ورته ورکول کېږي راځي ریاست ترافیک ته، د ریاست ترافیک نه موږ ته راځي، موږ معاینات تخنیکي ته لیږو. خو تاسې وایئ چې اول دی پلیټ واخلي ګمرک ته لاړ شي، یا اول ګمرک ته لاړ شي بیا بیا راشي.
خو تاسې ویل کېږي جناب مدیر صاحب چې ځینې زورواکي دي چې باوجود دې چې هغه ټول ملاحظ دا شي ولې پلیټ نه لګي.
موږ دا نه راځو، دا زورواکي ډېر انګو شما خره دي، یو پنځه یا لس کسه به وي.
نو ولې په هغوی ولې قانون یو شان نه
قانوني تدبیر؟ تاسې هم دا اوس تاسو باندې لیدلې خارته وزه د ګارنیزون، د قومندانۍ امنیت، د امنیت ملي، د پولیسو، د ترافیکو مشترکاً پوستې جوړې شوې دي. د مشترکاً عمل کې یا تا په د دوی په هغه کې څارنوالان هم شته دی، یو نفر نمایله دی، هر څارنواري دی هم بشره دا د محکمه څه چې تورې شیشې دي، څوک چې اسناد نه لري، څوک چې خپل پلیټ نه نصبوي، څوک چې بې پلیټه ګرځي، دا ټول وسایل اوس همدا اوس دا دا پروسه دا ما درې
تاسو تاسو منه چې دا شی موجود دی وره.
خو بعض وخت امکانات ستاسو چې په کنټرول کې ونو شي، پس کنټرول یو څه پوزي او دا خو نظر نورو کانو کې ډیر کم شي وي. څنګه شمار ما د ته چې شاید څنګه شمار یو څه واسطه به هم دغه سي نور دا ټول پاکسي وي دي او دا ادامه لري. مطلق په دې ارتباط کې یا ته حکم د جلال آباد به سبب جمهور موجود ده
د ترافیکی اشاره پاره مو پختل په یوش په سیمه کې ترافیکی اشاره شته ولې زیاتره وټونه سرکونه وس هم ترافیکی اشاره نه لري
ما وی چې دا جدید 15 تراوی هزار وسایته پورې جوړ شوی وس ولا کا وسایته د کې پالیس کې اشاره به نتیجه ورکړي خلک راضي پښین چراغ کې دریږي پښین چراغ چې ودر ما دې ترافیک له باندې شي
نو په نور هیوادونو کې هم مثلا کدا سي ترافیکي اشاره له سرغړونه کې هغه جریمه کې
تاسو صاحب نور هیوادونه صحیح ده په پنځه کالو کې د پنځه سوه زره نه و میلیونه ته ورسید نفوس د دوه سوه زره وسایط نه اوس تقریبا ولا وسایط ته ورسید هغه کال په کال جادې ورته جوړ کړي نفوس زیات شوی دی ورته پارک جوړ کړی ورته جاده جوړ کړی ورته څراغ نصب کړی دا یو ځم په در سلور پنځه یا د اشپاګ یا ته کارو کې څومره نفوس درته راغی
د هر لار څه د مدیر
سره یار لار دا ده چې دا جدي باندې یاري شي
د موږ چې چې جدي میاري شي شریک
کار ازمه ازمه دا ده چې وو زبر زګنانو نه فال دي راځي دی وسای چې کار څه موږ زګنانو نه فال
یو ورسته پخته نه غدا چې مدیر سره وایي کیږي ځین شکایتونه رسیدلي چې د ترافیک ځین کارکونکو په واټونو کې د چلوونکو سره د دوی چلن حتا داسې شکل له وحلو ټکولو ته مدغرسي اې تر کومه پرې د ترافیک یو افسر ته حق لري چې موټر چلوونکو وې
د څو تاسو په ټنه نه کوي چې په روزمره څومره ترافیک د زورګویانو د بعضی افراد اشخاص له طرفه وحلو ټکول خوري شفاخانه ته ځي لازم ماته کې خیر ماته کې په پخا باندې موټر تیري دا خو تاسو نه وای یو خلک څه نه وای خو د ترافیک مستونه ما تاسو باید کې سرکاله زفات د سر نه ورونه د شفاخانه کې بسل شي وي یا پازې ماده یا لاسې ماده یا بخې ماده یا بخې خطا شوی دی هم دا وزه لرم چې تاسو وخم چې بخې خطا شوی دی چې د موټر ته غږ دې په
قانون باندې پښتنه وشي نو ترافیک کې تاسو قانوني دی
ما خو عرض موکه چې موږ هغه مرجع د قانوني ته مسپاره لای په خو خپل وخت زمان سره خو دا مشکل دی یعنی عامل څوک دی د جنگ یا څوک چې قانون ته دغه هغه عامل دی جنگ دی که څوک قانون په ځان باندې تطبیق کوي هغه عامل دی جنگ دی ترافیک نه دی ترافیک وایي دا جن حرکت وکړه کوجی کې دی ترافیک دی خانه نسی ترافیک څه وکړي ورته ګل روان دي کاغه عمل زشتونی کې جن مقابل طرف شي څه خپل قانوني ماخذه ده چې موټر قاعده ول دي اوس یو څوک موټر یې پټ کې او چې زه شارک ته وړم هغه و چې زه نه ځم ورکه یو قدم ورته خدا باید قانون تدبیر کړي یو چې دا چې تا د لیسانس وخت پوره ده تا د جواسیر وخت پوره ده ولې نه تم دي نو
قانون تدبیقول وهلو تکول دي
نه خو ما نه ده پدې کې موږ چاته نه وایو چې څوک او تاسو کله چې کوم مستند لري کوم اسناد لري مې ربونی چې موږ خپل معذب ته چې دی ځای دی هر منطقي دی هر نایا چې چې ما ته شکایت کړي یا خپل تللم یا ورته څوک مې لګل چې برسي وکي آیا مقصر ترافیک دی یا جامع مقابل ده که مقصر ترافیکی مطابق د قانون توشه مې ورته ورکړي اختر مې ورته ورکړي اختر بازار کې کار مې ورته ورکړي افسکړې مې ده همدغه قانون همدغه شی ایجابي نو داسې چې مشکلات ډېر مشکل دی یو څو چې په یو جاده کې دریږي تاسو ته معلوم نه ده د موږ په تاسو یو نه دي د موږ په تاسو عزیزان دي د وطن بچیان دي د سر تنځه بجې نه چې راځي تر لاس بجو د شپې پورې بیره د چې مولا یا استرات ولري بیره د چې یا وخت استرات ولري همدغه څه فول ټایم د پنځه بجې نه تر لاس بجو د شپې پورې وظیفه اجرا کوي چې کوم ماده سامان سره نه شي کوم مشکل پیدا نه شي کوم پیښه مان سره نه شي نو د دوی قدر عزت په کار نه دی دوی د وطن بچیان دي او تاسو چې وګورئ ما دګر قسم به خدای جبینم د ما د مزله نه ویني ساس دا به چرګان خله د لیسی ټول سره خاور سره دم کرا ولاړی اشاره ورکړي تاسو په همدغه ګرمي کې لاس د خو درې ګم دغه چاره کی او دوی سر نه راځي تر مخصانه پوری دریږي
مننه مو درسته تاسو
کندوالی نړی پریدم درڅخه مور رخصت را کاوه زم درڅخه پم تیرور را سوم درڅخه رخصت را کوا زم در څخه ځان تر قیامت د ویلوم در څخه موري رخصت را کوا زم در څخه موري رخصت را کوا زم در څخه
خیالی ویل پسنی دی دخ کلو رو پھر بلور سپینی نازا ولی رو پر جنتی تور سیگی رو وہ شہیدانو بنا سیگی لمایو مستی بزنگی گی ہورے لکا کوتری بنا سیگی حق نڑیل نیمتو ٹکد حمل اصلو لشدو